د افغانستان مشرانو جرګه ویلي داعش او طالبانو څخه د ننګرهار پوهنتون د یو شمېر محصلانو ملاتړ د ثبات او تحصیلي نظام په زیان دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي چې په ننګرهار کې له داعش او طالبانو سره د محصلینو د ملاتړ موضوع جدي څېړي. دا موضوع چې آیا د لوړو زده کړو مؤسسه د سیاسي مبارزې زائد له سیاسي چارو له کارپو سره مڅېړو تاسو هم پرې اړه کولای شئ خپل نظر را سره شریک کړئ. دا خبري ساعت زنور یاست نوري وړاندې کوم. پر یادو موضوعاتو سربیره د غراز پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلو. مخکې لدې چې سید کمال شاه عارف د افغانستان کورنی مهم خبرونه واوروي، اجمل اندلته په استډیو کې سره دی. ان سر په سیمایزو نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟
په سیمایزو مسلو کې مهمه مسله دا ده چې د لاهور په خر کې د پاکستان د لاهور په خر کې چې کومه فابریکه نړیدلې وه د ژغورنې عملیه وایي چې اوس دغلته د ژغورنې عملیات پای ته رسولي او لږ تر لږه 15 کسانو مړی موندلی او سلی ژوندي ایستلې دي. همدارنګه په برما کې د تاریخي عمومي انتخاباتو وروسته دغلته د اپوزیسیون ګوند مشره اونګ سان سوچي وایي چې فکر کوي ګوندې د پارلمان اکثریت ګټلې.
بله، تاسو سره اوسې خلومړی به سید کمال شاه عارف ته ورکو چې د افغانستان مهم کورنی خبرونه واوروي.
سر کې د خبرونو سرټکی افهام ولسمشر وايي د پولیسو له موجوده امکاناتو او منابعو څخه باید سمه ګټه واخیستل سي. د افغانستان مشرانو جرګې په زابل کې د اوو ملکي وګړو د سر پر فریکېدو اندېښنه وشوه. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وايي چې اته تنه توشتول سوي ملکي وګړي د سړي توشتونکو له منګولو راخلاص کړي دي. د خبرونو تفصيل افغان ولسمشر وايي د پولیسو له موجوده امکاناتو او منابعو څخه باید سمه ګټه واخیستل سي. ولسمشر غنی د یو شمیر ولایتونو له امنی قمندانانو سره په غونډه کې د کورنۍ چارو وزارت د قراردادونو پر شفافیت هم ټینګار کړی دی. د جمهور ریاست څخه فراغلی اعلامیه کې ولسوي چې ولسمشر غنی همدارنګه د پولیسو د جلب او جذب په پروسه کې پر شفافیت ټینګار کړی او ویلي دی چې د پولیسو په لیکو کې د جلب او جذب پر مهال باید موجوده بیوروکراسي له منځه ولاړه سي. د افغانستان مشرانو جرګې په زابل ولایت کې د اوو ملکی وګړو د سر پرې کېدل او په غور کې د رخصانی د سنگسر پاړه اندېښنه وشو. د افغان حکومت څخه وغوښتل چې د ورته پیښو د مخنیوي په هدف عملی ګامونه پورته کړي. محمد عالم زیدیار چې د مشرانو جرګې د نننۍ غونډې مشرۍ کول یاد پیښو ته په اشاره وویل چې د ورته پیښو تکرار د حکومت حاکمیت تر پښتنې لاندې راولي او د خلکو هیلې کموي.
با گذشت هر روز امید مردم افغانستان
دی. وای بدبختانه چې د هری ورځې په تیرې دو سره خلک د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي کیږي او دغه د افغانستان د خلکو لپاره ډېرې بدې پایلې لري. لا بلوري د مدني ټولنو یو شمیر غړو نن په کابل کې د بیلابیلو ناست پر مهال د ملکی وګړو وشل وغندل او له حکومت څخه د یادو پیښو د سیړلو غوښتنه وکړه. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې اته تنه توشتول سوي ملکي وګړي د سړي توشتونکو له منګولو څخه رخلاص کړي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست څخه په خبره سوي اعلامیه کې ویل سوي چې پر خوشحالو کسانو کې 15 نارینه، 3 میرمنې او یو بل ځوان شامل دي. اعلامیه ځاتې ویل چې یاد کسان د هغو یو ډیر شو کسانو لدل دي چې څو میاشتې وړاندې د کابل کندهار د لوی لارې پر سر د وسلوال لخوا برمته سوي وو. خو په اعلامیه کې د دوه کسانو د رخصتي کېدو د دقیق ځای په اړه څه نه دي ویل سوي، خو ویل سوي چې رخصتي سان به ډیر ژر په مرکز او ولایتونو کې خپل کورنۍ ته وسپارل سي. د غریاست همدارنګه د وسلوال طالبان لخوا د دایښ په نوم د ملکی کسانو د وژونکو د اعدام راپورونه هم رد کړي او زیاته کړي چې وسلوال طالبان غواړي په دې کار سره خپل جنایت پټ کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه اجمل انوندي کوي.
په پاکستان کې ل یوې نړیدلې فابریکې څخه د کسانو د ایستلو عملیات یو ونې ورستنن پایته ورستل. په دې پیښه کې دمړو ورستې شمیره 15 کسان خودل شوې او لکېږي چې تر سلو زیات نور کسان د نړیدلې ودانۍ له ماتو ګډو ژوند دي ایستل شوې. د لاور خارته نږدې د پلاستیک خلطو د جوړولو د کارخانې ودانۍ و ونې مخکې راونړیده. چارواکي وایي خای د ودانۍ د نړیدو علت هغه زلزلوي چې د اکتوبر په میاشت کې د افغانستان او پاکستان ځینې سیمې ولړزولې. د ژغورنې د عملیاتو مسؤل ارشد ضیا وایي په مړو ژوندیو پسې لټون پایته نه دی رسېدلی، خو چارواکي باور لري چې نور د نړیدلې فابریکې په ماتو ګوډو کې څوک نه دی پاتې. ویل کېږي چې د ژغورنې په دې عملیاتو کې د پنجاب ایالت او وسلوال پوځ د زورو په شاوخوا کې د ژغورنې کارکونکي برخه لري. د برما د تاریخي عمومي انتخابات وروسته د اپوزیسون مشره اونګ سان سوچي وایي فکر کوي چې ګوندې د پارلمان اکثریت څوکۍ ترلاسه کړي. د نوبل د جایزې د ګټونکي نن بي بي سي ته ویل باور لري چې د دې ګوند به د دې هیواد د مقننه قوې د دواړو حقونو په سلو کې 15 څوکۍ ترلاسه کړي. د دې هیواد مقننه ځواک د 2003 میلادي کال د اساسي قانون پر بنسټ رامنځته شوی او د همدې قانون په اساس چې د برما پوځي واکمنو جوړ کړی د پارلمان په سلو کې 25 څوکۍ د برما د وسلوال پوځ لخوا ټاکل کیږي. د اونګ سان سوچي د ډیموکراسۍ لپاره د ملي لیګ ګوند د پارلمان د اکثریت د ترلاسه کولو لپاره په دواړو مجلسونو کې په سلو کې 18 څوکیو ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې د انتخاباتو نتایج را څرګندېږي تر اوسه د اونګ سان سوچي ګوند د دې هیواد د مشرانو د جرګې له 8 څوکیو څخه تابع څوکۍ خپلې کړي. ښایي څو ورځې ونیسي چې د نومبر د 8 نیټې د انتخاباتو رسمي نتایج اعلان شي. رپورټونه وایي استرالیایي پولیسو نن د کډوالو د ساتنې په یو کم کې د دوه ورځنۍ بلوا د پای ته رسولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار اخیستی. ویل کېږي چې دغلته له پارېدلو بندي کډوالو سره چړې اري او پټرولي بمونه دي. د استرالیا د کرسمس په ټاپو کې د کډوالو د ساتنې دې مرکز ته وروسته لاغې د پولیسو اضافي ځواک واستول شو چې دغلته کډوالو تاوتریخوالی پیل کړ. ورورې ولګول د یو پناه غوښتونکي له مرموز مرګ وروسته اعتراضونه نور هم زور واخیست. مړ شوي پناه غوښتونکي یو کوردي ایراني بلل شوی. نوموړي درې ورځې وړاندې د کډوالو د ساتنې له دې مرکز څخه د تېښتې هڅه کړې وه. د نوموړي جسد یوه ورځ وروسته د دې ټاپو د یو کمره لاندې وموندل شو. چارواکي وایي د دې کډوال د مړینې په اړه څېړنې کوي. د استرالیا حکومت هوډ څرګند کړی چې استرالیا ته د ناقانونه کډوال د ورتلو مخه نیسي او هغه کسان چې په ناخوندي کې خطیو کې د هیواد ته په غیر قانوني توګه ورځي هغوی به د کرسمس ټاپو په شمول په پاپوا نیو ګینی کې د مانوس ټاپو او په جنوبي آرام سمندر کې ناورو ټاپو ته واستوي. ترکی رسنۍ وایي 8 بهرنی اتباع چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي د ترکیې په جنوبي سیمه ادانا کې سوریې ته د غیر قانوني تګ او د داعش ډلې سره د یوځای کېدو په تور نیول شوي. دا رپورټونه لمخې پنیول شو کسانو کې 14 سنه د آذربایجان، 1 تنه د انډونیزیا، 15 عراقیان، 2 ایرانیان، 15 قرغیزیان، 2 تاجکستانیان او 2 افغانان شامل دي. 2 تنه ترکان د دې خلکو د قاچاق په تور نیول شوی دي. او د هندستان د سوداګرو او د سینما د ستورو ویډل غوښتنه کړې چې د کوینور هغه الماس بیرته هند ته وسپارل شي چې د برتانیا د ملکی په یو تاج کې خودل شوی دوی دا کوي چې د الماس له هندستان څخه غلا کړل شوی. د کوینور الماس ارزښت 500,000 ډالر اټکل شوی. د دې قضیه مدافع وکیلان وایي د مسلې د لندن ستري محکمې ته راجې کړي او خبرداري ورکړي چې تر نړیوالې محکمې به هم دا مسله راکړي. دا و خبرونه اوس هم د هوا د حالاتو اټکل ابراهیم صافی دروي.
لا صدای رادیو نمو د افغانستان د سوستر خرونو د هوا حالاتو ته هر کله کوم. کابل د تودوخه لوړ درجه یو لس چې 15 اسمان وریز د ورخت ټکل. کندهار د تودوخه لوړ درجه 22 چې 12 اسمان سای سیبریز. مزار شریف هم اسمان سای سیبریز د تودوخه لوړ درجه 19 چې 11 ټکل شوی. هرات د تودوخه لوړ درجه 21 چې 12 اسمان وریز. ننګرهار هم اسمان وریز د تودوخه لوړ درجه 8 19 خدل شوی. ګردیز د تودوخه لوړ درجه 8 2 اسمان وریز. او په پای کې بامیان د تودوخه لوړ درجه 8 منفی 3 اسمان وریز خدل شوی دی.
خبری سات له آزادۍ رادیو او ریدا خبری سات زنوري اس نوري د امان امیر زی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان مشرانو جرګه ویل د شاو طالبانو څخه د ننګرهار پوهنتون د یو شمیر محصلانو ملاتړ د ثبات او تحصیلي نظام په زیان دی او چارواکي باید د کار مخه ونیسي.
یې نتیجې دوشي یک کار دشمن دوم بې پروايي او غفلت او بې کفایتي مسولین متاسفانه.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي چې دا موضوع په جدي څېړي. دا موضوع د غرض د افغانستان د سیاسي چارو لوی کارپو او د کابل پوهنتون لوی استاد سره په مرکه کې هم څېړو. تاسو هم کولای شئ په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي د طالبانو یووالی یوازې د سولې د خبرو لپاره ګټور دی بلکې بیلتون یې
سلویشل سوي. طالبان د نظام او د افغانستان د خلکو
د افغانستان د مدني ټولنو یو شمیر غړو په کابل کې په زابل کې په وروستیو کې د یو شمیر افغان ملکیانو وژنه په کلکه وغندله.
ما عبدالله غنی را نه میخوایم.
اروپایي هیوادونو ته د افغان کډوالو د مخنیوي په ترڅ کې یو شمیر هیوادونو په تیر بیا ناروی مقررات سخت کړي دي.
حتی هغه افغانان چې له اتلسو کم عمر هم لري هغوی ته هم څه ډېر مجبوریت ولري موقتي ویزه ورکړل شي چې اتلس کلن شي بېرته ولېږل شي افغانستان ته.
په هلمند کې ډېرې مخابراتي شبکې کار نه کوي. د دې شبکو مسؤلین وایي ورته ګواښونه شوي.
خپلې شبکې د یو چا چې هغه د پردیو په لمسون باندې راځي دلته تاسې ته فقط په یو ټلیفون کې وایي چې تاسې شبکې بندې کړئ. تاسې پر خپلو عامو خلکو او د دولت د ستونزو او مشکلاتو په وخت کې ارتباطات قطع کوئ.
په نړیوال موضوعاتو کې د غرض د امریکا او اسرائیل د امریکا د ولسمشر او اسرائیل د صدر اعظم د وروستۍ لیدنې له حاله مو خبرو او د کابل بانک په اړه یو ګډی میز هم درته خبرو. د افغانستان مشرانو جرګه وایي له داعش او طالبانو څخه د ننګرهار پوهنتون د یو شمېر محصلانو ملاتړ د ثبات او تحصیلي نظام په زیان دی او چارواکي باید د دې کار مخه ونیسي. د دې جرګې یو شمېر غړو نن په عمومي غونډه کې وویل چې د پوهنتون او امنیتي مسؤلینو بې کفایتي د دې لامل شوې چې محصلان د اعتراض پر ځای د داعش بیرغونه پورته کړي. د ننګرهار ولایت د پوهنتون په لسګونو محصلانو د تېرې یکشنبې په ورځ په یوه مظاهره کې داعش، طالبانو او اسلامي حزب بیرغونه پورته کړي وو. تر دې مخکې هم د ننګرهار ولایت لینو تل د واټونو تراوتلی او د افغانستان د امنیتي او ځینو نورو پیښو په اړه چټک خبرګون ښکاره کړی دی. تفصیل د خان محمد سین پر راپورټ کې.
د مشرانو جرګې غړي د هیواد له امنیتي ارګانونو غواړي چې په تحصیلي مرکزونو کې د داعش او طالبانو د نفوذ مخه ونیسي. دوی د سه شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې له داعش او طالبانو څخه د ننګرهار پوهنتون د یو شمېر محصلانو ملاتړ د ثبات او تحصیلي نظام په ګټه نه دی. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ازدیار چې په دې ورځ د جرګې مشري کوله وویل چې د ننګرهار پوهنتون د محصلانو مظاهره او له داعش او طالبانو څخه د هغوی ملاتړ د پوهنتون او امنیتي ارګانونو د بې کفایتۍ نښه ده.
تحریک که روی صورت گرفته به سر رخت بار است تهدید کننده به امنیت افغانستان.
دا تحریک جلت پیدا شوی زورون کرده او سول او امنیت تا زیان رسبی. دا ده علت دو شیندی، یاو دا دخمن لسوهن او دویم دا مسئولین و بیپروایی. خود داعش تر بیرغ لاندې اعتراض کول معقول حرکت نده.
مشرانو جرګې د امنیتي او فرهنګي چارو کمیسیونونو ته دنده وسپارله چې د فرهنګي او امنیتي ارګانونو مسؤلین دې راوغواړي او د ننګرهار پوهنتون د ستونزې په اړه دې ورزنې وضاحت وغواړي. راپورونه وایي د ننګرهار پوهنتون په لسګونو محصلانو په یوې مظاهره کې د داعش، طالبانو او حزب اسلامي بیرغونه پورته کړي وو. محصلانو ویل د حکومت له موجوده نظام ستړي شوي او پکې بدلون غواړي. دا لومړی ځل نه دی چې د ننګرهار په پوهنتون کې مظاهره کیږي، بلکې په خاطر دې هم د یاد پوهنتون محصلانو ورته اعتراضونه کړي او کله ناکله د کابل جلال آباد لوی لاره تړلې هم ده. له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د کابل پوهنتون پر دیوالونو د شپې لخوا د داعش په پلوي ځینې شعارونه لیکل شوي وو. د مشرانو جرګې غړو د ننګرهار پوهنتون رئیس پر بې کفایتۍ تورن کړل او د هغه د لرې کېدو غوښتنه یې وکړه. د جرګې غړي فرهاد سخی وویل
کسانی که بر ریاست امت دانشگاه گماشته میشن و منیجمنت دراست
هغه کسان چې داسې پوهنتونونو د رئیسانو په توګه ګمارل کیږي او ښه اداره نشي کولی باید لرې شي. نه غواړو چې په هیواد کې مو داعشي پوهنتون جوړ شي.
په دې اړه د یاد پوهنتون رئیس ببرک میاخیل آزادی راډیو ته ویلي چې په دې مظاهره کې ډېرو لږو محصلانو برخه اخیستې او د پوهنتون مسؤلین په کلاس نه لري. کارپوهان وایي که په تعلیمي او تحصیلي مرکزونو کې د مخالفینو د نفوذ مخه ونه نیول شي ناوړې پایلې به ولري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي چې یوې کمیټې ته دنده سپارلې ده څو په ننګرهار کې د داعش او طالبانو سره د یو شمېر محصلانو د ملاتړ موضوع جدي وڅېړي. دا خبره د دې وزارت ویان نن ازادي راډیو ته وکړه او ویل که چیرې مشخصه شي چې محصلین له مخالفینو سره اړیکه لري نو قانوني چلند به ورسره وشي. نجه صفای پرې راپور لري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د ننګرهار په پوهنتون کې د وسلوالو مخالفانو د نفوذ مثلا نه مني، خو ټینګار کوي چې د ننګرهار پوهنتون د یو شمېر محصلینو وروستی اقدام به په جدي ډول وسیړي. د دغه وزارت ویان صفی الله جلال زید سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دوی په دې اړه یوې کمیټې ته دنده سپارلې ترسو د موضوع معلومه کړي. نموړي ویل کچیر مشخصه شي چې د ننګرهار پوهنتون یو شمیر محصلینو د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کړي نو له دوی سره به قانوني چلند وشي.
در صورتی که هیئت ما تشخیص بکنه،
په هغه صورت کې چې زموږ پلاوی تشخیص او معلوم کړي چې دوی محصلین دي او د هیواد د ملي ګټو په خلاف شعارونه ورکړي، د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په هغه صورت کې خپل قانون او مقررات لري او پاتې موضوعات عدلي او قضایي ارګانونو مربوط کیږي.
د خبري ورسته له هغې مطرح کیږي چې د یک شنبه په ورځ د ننګرهار پوهنتون یو شمېر محصلینو په یوه مظاهره کې د طالبانو او داعش بیرغونو په پورته کولو له ډلو یې خپل ملاتړ اعلان کړ. د ننګرهار امنیتي چارواکي بیا مني چې د محصلینو په مظاهره کې د طالبانو او داعش بیرغونه اوچت شوي وو. د ننګرهار د امنیې قمندانې ویان حضرت حسین مشرقي وال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ننګرهار په پوهنتون کې کوم مظاهره شوې وه، دغه د محصلینو دوکان شوې وه، دغه بیرون ته راوتلي وو، پولیس امنیت نیولی وو، ګډ امنیتي ځواکونو د ولایت مقام مشرتابه ورغلی وو. دا یو شمېر ستونزې او مشکل وو چې بیرغونه سپین او تور بالاګر جکړي وو، د هغې په رابطه باندې هم امنیتي ځواکونه تصمیم نیسي.
له بلې خوا د مظاهرې یو تن ګډونوال او د ننګرهار پوهنتون محصل چې د نوم له ښودلو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل که چیرې د دوی غوښتنې ونه منل شي نو خپلو مظاهرو ته به دوام ورکړي. نوموړي د خپلو غوښتنو په اړه داسې وویل:
موږ د ننګرهار اسلامي پوهنتون محصلین د لیلیې د مدیریت چې استبدادي مدیریت زورواکي د محصلینو تهدید وهل، د محصلینو په چارو کې مداخله او په توانخورۍ کې د غیر صحي نظام په برابرولو کې لاس لري جدي لرې کول غواړو. ننګرهار اسلامي پوهنتون محصلین د مطالعه سیرین لپاره د عمومي کتابخانې خلاصول غواړو. د ټولو محصلینو چې شپږ میاشتې بدله شوې نه ده ورکړې جدي غوښتونکي یو. محصلین دا پلان لري چې په راتلونکو درې ورځو کې چېر دا موږ ته اعلان شي نو موږ بیا خپل غبرګون ته دوام ورکوو.
د مشرانو جرګې غړي بیا د ننګرهار پوهنتون رئیس په دې مظاهره کې په لاس لرلو تورنوي او د نوموړي د لرې کېدو غوښتونکي دي. خو د ننګرهار پوهنتون رئیس بابرک میاخیل بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې په مظاهره کې لاس لرل رد کړل او ویل چې دا مظاهره د یو شمېر هغو کسانو لخوا شوې چې د تخریب نیت لري.
کمی څرګندونې چې دي دا بالکل د حقیقت نه لري دي. څو مخرب خلکو دغه مظاهره کړی ده او دوی یوازې د دلته د تخریب نیت لري. ان شاء الله موږ به خپل ټول توان خپل مقررات عملي کوو، خپل لوایح به عملي کوو.
افغان څېړونکي بیا په پوهنیز ډګر کې د وسلوالو مخالفانو څخه ملاتړ خطرناک ګڼي. دوی وایي که چیرې افغان حکومت په دې اړه اقدام ونه کړي دا به په راتلونکي کې د افغانستان امنیت ته لوی ګواښ رامنځته کړي.
تاسو څه فکر کوئ چې آیا د لوړو زده کړو تحصیلي محسسې د سیاسي مبارزې ځای دی او آیا محصلینو ته پکار ده چې په لوړو زده کړو کې خپل زده کړې وکړي او که د داعش یا نورو بنسټپالو ډلو سره خپل خواخوږي وکړي یا په د هغوی پر فعالیتونو کې ښکیل شي؟ په دې اړه کولی شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. په داخلي شمیرو کولی شئ په 0000 822 55 55 او دغه راز نړیوال شمیره 0000 202 11 2 4 6 0 1. په دې اړه راته ټلیفون وکړئ او خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نور سره شریک کړئ. خو دا موضوع بیا هم تعقیبوو. له کابل د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی را سره دی. صافی سره خبرونه تخره غلاست.
ډیر مهرباني، سلام او احترام تاسو صافی اوریدون کوټه وړاندې کوم، زه په خدمت کې.
صافی صاحب، تاسو چې په خپل استاد یاست، محصلینو ته درس ورکوي، دغه ورستی راپورونه چې ویل کیږي د ننګرهار په پوهنتون کې یو شمیر خوځښتونه شته، داسې خوځښتونه چې هغه د چارواکو په وینا د افغانستان د اوسني نظام په ګټه نه دی، یعنی په دې معنی چې یو شمیر محصلان د دې پر ځای چې خپل درسونه ووایي په نورو سختدریزو ډلو سره پر فعالیتونو کې ډیر بوخت دي، لکه داعش ویل کیږي، حزب اسلامي چې د افغانستان د دولت مخالف ډلې دي، طالبان. ستاسو په نظر آیا محصلینو ته پکار ده او چې دوی خپل درس وای او که په دغه فعالیتونو کې ځان ښکیل کړي، او بل خوا آیا چارواکي څه کولای شي؟
ډیر مهرباني ساسي، سوال نه خبره خدا ده چې محصل لپاره او څوک چې په تحصیلي مؤسساتو کې په ذکر باندې بوخت وی دي، دوی په تعلیمي دوره کې، تحصیلي دوره کې، تر څو چې خلاصيږي فارغيږي، دوی په سیاست کې او په دې خوځښتو کې لاس وهل دوی ته مجاز نه ده. ولی چې دوی اصلا خپل کتابونه تراسه سم نه دي لوستلي، دوی خپل امتحانونه سم نه دي تېر کړي، دوی فارغ التحصیل شوي نه دي چې دوی د نظریاتو دا رقم خاوندان اوسي چې بیرقونه وسوځوي، نور بیرقونه دي کې دا نه یوازې د دوی په ضرر دی، د ټول مملکت په ضرر دی، د ملي منافعو په ضرر دی، او دې کې حتما د بیدارګي د پوهنتون د مشرانو او د رئیس د پوهنتون دا خرکوي چې سم کار د محصلینو سره نه دی پوه شوی، او دوی په خپلو وظایفو نه دي پوه چې تحصیلي مؤسسات ته ځي، دوی هلته باید څه وکړي، علم زده کړي، او یا د نورو تنظیمونو عذابو د داخلي او د بیروني د سیاسي اهدافو اعلی وګرځي. ډېر په تاسف سره چې هم حکومت په دې کې ضعف ښودلی او هم مقاماتو د پوهنتون په دې کې خپل علمی ضعف ښودلی چې دوی یې دې لارو ته پرېښي یا سوق کړي.
صفای صاحب، که څه هم لکه د نورو ادارو یا د نورو د افغانستان د نورو ارګانونو د کارکوونکو په څېر، محصل هم حق لري چې خپل اعتراض څرګند کړي که چیرې د دوی درسي شرایط ښه نه وي، د لیلیې شرایط ښه نه وي، کتابونه ورته ونه رسیږي یا ښوونکي ونه لري، خپل مدني اعتراضونه کولی شي څرګند کړي. خو په دغه مورد کې چې د ننګرهار پوهنتون کې ویل کېږي یو شمېر محصلان، مخکې هم موږ داسې راپورونه درلودل چې په ننګرهار پوهنتون کې اکثرا د افغانستان د دولت د مخالفینو نفوذ ډیر زیات دی، په تیر بیا د حزب اسلامي، او اکثره وختونه هم لیدل شوی دی چې دوی په افغانستان کې په مختلفو د مختلفو پیښو په وړاندې ډیر زر عکس العمل څرګند کړی، کچېرې مثلا په کوم یو ځای کې نړیوالو ځواکونو بمباري کړې ده او څو کس وژل شوی، دوی عجل راوتلي. اما په ځینو نور مواردو کې چې هلته ملکیان وژل شوي، بیا دغو محصلینو بیا هغسې عکس العمل نه دی څرګند کړی. علت څه دی؟ ولې آیا دوی له کوم بل لوري کېږي لمسول کېږي دغسې حرکتونو ته؟
د دې علت خو واضح دی که هغه محصلین چې خپل درس او اصلي وظیفه یې پرېښي او اعتراضونه چې حق لري صنفي اعتراضونه وکړي، لکه تاسو چې وفرمایل، هغه څنګه چې کوي دوی په محصلي دوره کې دا دوی لیلې بدلې اشاه دا دوی معاشات یا نور حقوق یا تدریسی موضوعاتو که مشکلات لري، همیشه دوی دا مشکلات ویلی چې که څوک یې اداره کې نه مني بیا کولی شي چې مسالمت آمیزه مظاهره هم په لار واچوي. اما دا چې عکس العمل د سیاسي مفکورو یا سیاسي خوځښتونو په مقابل کې یا په د هموطنانو د افغانستان په قتل عام کېدلو کې دوی هیڅ اظهار نظر نه کوي او که کوي په دغسې مواردو کې کوي، دا یو واضح خبره ده چې د هغه تعداد انګوش شماره په ګوتو په شمېر محصلین دي چې دا د بیرون د خوانه یا د بعضې تنظیمو د خوانه، لکه تاسو چې وویلې، هغه تشویقېږي او تحریکېږي او دوی غواړي تضعیف د حکومت په لاره کې دوی هم مرستندویه اوسي د همغو مالو سره، که داخل کې دي که خارج کې د هغو په خدمت کې دوی قرار ولري. او دا د یو ځوان محصل دپاره ډېر د تاسف ځای دی. متاسفانه په ننګرهار کې د ننګرهار د پوهنتون نوم ایښودل هم د همدغسې تاثیراتو د لارې ده عملي شوی دی، لکه دا نور اعمال چې کېږي.
صفای صاحب، تاسو په خپله استاد یاست، څه فکر کوئ چې استادان په دې برخه کې څه کولای شي؟ د استاد او د محصل رابطه ډیره نږدې ده، یعنی تقریبا په حدود شپږ ساعت اته ساعته استادان محصلینو په مخ کې ولاړ وي او هغوی ته درس ورکوي. څه کولای شي دوی آیا دغه وضعیت دغه بهیر د دغه بهیر مخه نیوی شي؟
بالکل دی ولای شي. خبره دا ده چې استاد دپاره محصل بیا ځوانان محصل دا د استاد د اولاد په ځای دی، او دوی لکه څنګه چې خپل اولاد ته رواداري لري او پیرزوینه پرې لري چې علم زده کړي، تحصیل وکړي، تحصیل موافقانه خپل پای ته ورسوي او بیا مصدر د خدمت خپلو هموطنانو ته او خپل هیواد ته وګرځي، نو دا هر استاد د دوی د هر مضمون چې دی په چې صنف ته ځي، که دوی هر یو حرکت د یو نه که د مختلفو محصلینو لینو وي، دوی وظیفه ده چې اول تربیه د وطن پرستانه ورکړي، اول دوی تشویق کړي د تحصیل دپاره او ختم د تحصیل دپاره او د ډېرو زده کړو دپاره. کله چې خلاص شول دوی بیا من فارغ تحصیل شول او علم زکر دوی بی آزاد دی چه کم تنظیم تا دی کم گروپ تا دی زی دایست تا ریوزای کی گی بل تا ریوزای کی گی بیا دوی بی مسئولیت خپلا گنی محیط دی پانتونی چه تحصیلی دی اقا بنده فاسد دی
بله ودیر صافی له تاسو نه مننه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی و چې په ننګرهار پوهنتون کې د هغو وروستیو راپورونو په اړه نظر څرګندوي چې ویل کېږي یو شمیر محصلین له داعش او طالبانو سره یو ځای شوي یا د هغوی په ملاتړ په وروستیو کې یو مظاهره جوړه کړې وه او بیرغونه هم پورته کړي وو. د هغه موضوع ده چې تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه نظر ورکړئ. آیا محصل ته پکار ده چې په دغسې حرکتونو یا خوځښتونو کې ځان ښکیل کړي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي؟ همدا شپه یو اوریدونکی را سره د ټلیفون په لیکه دی. بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنی او له کوم ځای ټلیفون کوي؟ وعلیکم سلام.
سلام سر خروس نه په نظر باندې استخمات ډیر زیات مناسب درخواست متعین ته شي باندې بحث کوي. البته دا کار چې دا د نګرهار د چار مکول په هنتون رهبرانو کاري ورزوه نه ده ورته چې د مفکوره باندې دی ورکه چې د هیواد ملي مناسب تشمن مفکوره وي تاسو مفکوره خو چې څو داعش په لوي یاد حزب اسلامي یاد امریکایانو په نفس سو کار کوي خو ټول هغه د دې چې موږ تاسو ته ستاسو معلومات د افغانستان د دولت په اړه باس کړل
مننه.
امر ته باندې ښه لپاره خبرې لري نه حزب اسلامي دا ټول ده
پاکستان
او د امریکای خلک دی باید تاسو نشي دی خپل تعلیم ته امر کې د خپل هیواد آبادی لپاره کار وکړي.
مننه تاسو نظر واوریدل شو. بلې مهرباني وکړئ یو بل اوریدونکی هم را سره ده ځان راو پیژنې او لکم ځای ټلیفون کوي مهرباني.
عبدالولي خبر کوم د نړیوال خبرو ځنه زمونږ د کاري چې کړی ډیر غری باندې کدوی څه نور په دایښ باندې مې نه دوی دې غرونو ته خلکو حق ولې ځای کوي.
بله
ټول محترم خبرو چې خوش پاک کالو کالا باچې دې فارې کډاري ګورې دا چې زما وخونی سي د حکومت جوړې و خو ریش پاک واته کالا ځان او تفصیل شي او دا به دې دای سره کیږي په دې باندې څه کوم دا وایي ډېر شي دې پونتو نو شه دې څه خپل ما سره زما دې نه وي زه درته خوشي خوشي ګرځم ته دې د باه ډوډې حکومت برابرې
bale
ورته برابر کړی دا ځي د تورېس ولا تړ کوي.
ډېر مننه ژوندې اوسې. خدای وکړي چې دا تاسو غوونه هم هغه ماسلینو چې په دغه سي حرکتونو کې ښکیل دی اوریدلې وي او خپل لار چپ کې یعنی په مانا چې خپل فعالیت تر ډیره په خپل زده کړو متمرکز کړئ. تاسو یو دنیا مننه. یو بل اوریدونکو هم د مهرباني وکړئ تاسو هم کولای شئ فرصت لرئ چې په دې اړه خپل نظر ورکړئ لاند مونتا.
سلام علیکم نوري صاحب لوګر نه خبر کوم دا دې
کوم
کړی دا خپل حق د باید پانتون مسولین دې غوښتنې ومني او بل دې مېره غوښته ول دې دا چې دا ښکانه ده سوي او د اسلامي امارتي چې کوي دا خو خیر اسلامي بیرغ ده نو یک دې مسولین موږ دفاع کوو خپل حقونه دې باید تصور کول شي دې موږ دفاع کوو.
بله ستاسو نظر هم واوریدل شو. مدني حقوق د افغانستان د ټولو وګړو حق دی. مثلا حق لري چې په دې اړه خپل اعتراض وړاندې کی خو خبره دا ده چې په هغه خونځي کې چې ناست یا په هغه څوکۍ چې دی ناست دی یو ځینې ولای دی د پر ځای چې د افغانستان راتلونکي جوړ کی او د راتلونکي لپاره یو متخصص کس شي په دغه فعالیتونو کې ښکیل دی. هغه فعالیتونه چې اصلا نه یوه مسجد ضرورت شته او نه کوم خون کتاب کې د افغانستان په اکثر ګډ ګډ کې وسلیدل کیږي چې داعش هم فعال ده طالبان هم فعال دي او حزب اسلامي هم فعال ده. نو بنا اند موضوع بیا هم ډیر جالب دا اوریدونکو ته ډیر پر لپسې ټلیفون نه کیږي. بیا به هم یو بل اوریدونکو راوخلو موضوع ته دوام ورکو. مهرباني ځان راو پیژنې.
السلام علیکم خادم مردان السلام
علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني اعلان نظر کوی. مهرباني
زمانه دا د سړي د افغانستان حکومت سړي په اوره اداره کې څه څه سره مسلین خپل مجبورې راپورته کوي کله دغه سړي اعتراض وکړي دوی دا دولت څنګه نه ځینې نه ځکه چې په دې پر تړلې یا رقم بیره څه اوس پورته کړي دا په دې باندې ډېر تاثیر کوي په اوس کې خبرې باندې.
بله مننه ژوندې اوس کور مودان نظر مو واوریدل شو. یو بل اوریدونکو هم راخلو چې وخت لک پاتې دی لن کړو نظر ورکړي. مهرباني.
السلام علیکم نور صاحب. د دې نه سړيونه څه ټلیفون کړی دی امکان لري دا
وعلیکم السلام.
د ننګرهار د پونتون په اکله د شاګردانو دی دا پروګرام. نو زه به یو دا ووایم چې نوري صاحب دا د حکومت ذوب دی، دا د حکومت بې کفایتي ده، او دا حکومت په خپله کې ملي وحدت نه لري. که دوی ملي وحدت درلودلی، دا خلک باید په یو ملي او یو اسلامي جامه باندې سنبال واوسېږي، نه چې د یوه یا د بل په طرفدارۍ بیرغونه سوزي یا پورته کوي. دا د افغانستان راتلونکی ده، پر دې باندې باید کار وسي. دا ګناه ټوله د حکومت ده. دا حکومت
کور مو ودان کور مو ودان ژوندۍ اوسې وخت نه لرو، ځکه چې اوس په افغانستان کې څلور نیمې بجې دي. اجمل اند استډیو ته راغلی دی او د افغانستان تاسو ټولو نه البته د یادونې وړ بولو، مننه چې ټلیفون مو وکړه، هغوی چې ورته فرصت ورکول شو او هغوی چې مونږ نه شو کولای چې ورته وخت ورکو. دا موضوع بیا هم مونږ په خبرونو کې تعقیبوو او کولای شي چې په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړي. خو بیا هم اجمل اند ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په خوست ولایت کې د حقانی شبکې د تروریستي حملو درې تنظیمونکي نیولې. همدې ریاست په یو جلا خبر پاڼه کې ویل چې اته تنه تختول شوي ملکی وګړي د سړي تختونکو څخه خلاص کړي دي. افغان ولسمشر وایي د پولیسو له موجوده امکاناتو او سرچینو څخه باید په سمه توګه ګټه واخیستل شي. د افغانستان د مشرانو جرګې په زابل ولایت کې د وو ملکی وګړو د سر پرې کولو او په غور کې د رخصانې د سنگسار پاړه اندېښنه ښودلې ده. پاکستان کې له یوې نړیدلې فابریکې څخه د کسانو د ایستلو عملیات یوه اونۍ وروسته نن پای ته ورسېدل. د برما د تاریخي عمومي انتخاباتو وروسته د اپوزیسیون مشره اونګ سان سوچي وایي فکر کوي چې ګوندې د پارلمان اکثریت څوکۍ ګټلې دي. او راپورونه وایي استرالیا پولیسو نن د کډوالو د ساتنې په یو کمپ کې د دوه ورځنۍ بلوا د پای ته رسولو لپاره د اوښکې بهونکي ګاز څخه کار اخیستی.
او ابراهیم صفای به هم سپورتی خبر نوړاندې کې
د سلام پرانی کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخوري. د افغانستان د شهره کراټي فدراسیون مسولین وایي چې د روزونکو د روزنی او تخصصو برخه کې یو سیمینار په کابل ښار کې پیل شوې دی. د دې فدراسیون مشر غلام جیلانی غروب ازادي رادیو ویل چې په دې سیمینار کې د افغانستان د ټولو ولایتونو څخه روزونکو ګډون کړی وو. شغلی غروب زیاته کړه چې د سیمینار د عقب میاشتې په 15 پیل او د دې میاشتې تر پای به دوام وکړي. د افغانستان د فولورزم فدراسیون مسولین وایي چې ټاکل شوې ده د دې رښتې د منتخب ټیم سیالي پیل شي. د دې ادارې د نشراتو مسول نعیم الله رضایی ازادي راډیو ته ویل چې په دې سیالیو کې به د کابل په ګډون د او ولایتونو څخه لوبغاړي ګډون وکړي. ښاغلی رضایی زیاته کړه چې د هر یو ولایت څخه به لس لوبغاړي په دې سیالیو کې ګډون وکړي. ویل کېږي چې دغه سیالي به د رواني میاشتې په وروستیو کې ترسره شي. او د افغانستان د پانګریشن فدراسیون مسولین وایي چې ټاکل شوی دی یو افغان لوبغاړی د هنګری په خاصو سیالیو کې ګډون وکړي. د پانګریشن فدراسیون مشر نوراجب سیار ازادي اړو دویل چې سفی الله کوستانی په رسمي ډول دغه سیالیو ته دعوت شوی دی. شغل سیار زده کړ چې هر کال په هنګری کې د ځنګړي رسمي سیالي ترسره کیږي چې د ټولې نړۍ څخه د لس یا دولس هیوادونو لوبغاړي پکې ګډون کوي. شغل سیار دا هم وویل چې دغه سیالي به د نومبر په 13 پیل شي. د خبرونو پای
خبرنامه له ازادي رادیو او اوریدل خبري ساعت له ازادي رادیو اوري خبري ساعت هر اونۍ درې ورځې در تخبرو. د افغانستان په وخت په 3:30 بجې د 3:30 بجې او بخې پیلېږي تر 3:30 بجې دوام کوي. د حکومت اجرایی ریاست وایي ک طالبان په ډلو ویشل شوی وي. دا د افغانستان د نظام او د خلکو په ګټه ده، خو د سولې د خبرو لپاره نه.
ډلو ویشل شوی طالبان د نظام او د افغانستان د خلکو په ګټه.
مدني ټولنو غړو په کابل کې، په زابل کې د یو شمېر افغان ملکیانو د وژنې په وړاندې اعتراض څرګند کړ. په هلمند کې ډېرې مخابراتي شبکې کار نه کوي. د دې شبکو مسؤلین وایي ورته ګواښونه شوي. بیا چارواکي وایي چې دوی باید خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي. دغه راز اروپا ته د افغان کډوالو پر موضوع هم راپورونه لرو او د امریکا د ولسمشر اسرائیل د صدر اعظم د وروستۍ لیدنې له حاله مخبره وو. ورسته له هغه چې طالبانو په ډلو کې د اختلافاتو موضوع ډیر راپورته شو، د افغانستان د حکومت اجرائیه ریاست وایي که طالبان په ډلو ویشل شوي وي دا د افغانستان د نظام او د خلکو په ګټه ده، خو د سولې د خبرو لپاره ګټور نه ده. د حکومت اجرائیه ریاست مرستیال ویاند نن ازادي راډیو ته وویل د ملي وحدت حکومت تل په دې ټینګار کړی چې په هیواد کې روانه جګړه پردی ده او ګټه هم د سیمې استخباراتو ته رسیږي. تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
د طالبانو له دوه ډلې کېدو وروسته افغان حکومت په دې اړه محتاطانه غبرګون وښود او ویې ویل چې د طالبانو یووالی یوازې د سولې لپاره ګټور دی او له دې پرته یې جلاوالی د نظام او خلکو په ګټه دی. د حکومت اجرائیه ریاست وایي چې د طالبانو یووالی د سولې پر بهیر ښه اغیز کولی شي او زیاتوي چې د طالبانو له خوا روانه جګړه هم پردی ده او ګټه یې نورو ته رسیږي. د دغه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته داسې وویل:
متحد طالبان او یو طالبان یوازې د سولې د خبرو لپاره شدي، هغه په هغه وخت کې چې موږ د سولې خبرې پیل کړو او له دې ډلې سره د سولې د خبرو یوه اصلي پناه ته داخل شو. له دې پرته په نورو ټولو مراحلو کې سره ویشل شوي طالبان د نظام او د افغانستان د خلکو په ګټه.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د طالبانو ترمنځ اختلافات اوج ته رسیدلي او له طالبانو جلا شوی ډلې ملا محمد رسول د خپل مشر په توګه ټاکلی دی. ملا محمد رسول ته د بیعت مراسم د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې جوړ شوی وو او په دې مراسمو کې نوموړي د طالبانو پر مشر ملا اختر محمد منصور باندې انتقاد وکړ او ویل چې د طالبانو له امارات سره یې خیانت کړی دی. ملا محمد رسول ویلي القاعده او داعش هم د دوی ورونه دي، خو په خبره یې دوی ته به د افغانستان دننه د فعالیت اجازه ورنکړي. له دې پرته په زابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د طالبانو د دوه ډلو ترمنځ د جګړو خبرونه هم ورکول شوي دي. د طالبانو ترمنځ اختلافات شاوخوا څلور میاشتې مخکې د دوی د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته را پیدا شول. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د طالبانو جلا کېدل سیاسي لوبه ده او دوی هیڅکله هم یو له بل نه د جلا کېدو نیت نه لري. د جرګې غړي نقیب الله فائق په دې اړه وایي:
طالبها از جانب گروپ استخباراتی پاکستان حمایت میشه.
دای وای د طالبانو ملاتړ د پاکستان د استخباراتو لخوا کیږي. دوی د یو ځایوالي او جلاوالي لپاره خپلواکه اراده نه لري. دا ټول استخباراتي لوبې دي. پاکستان یو ډله پر دو ډلو وویشله، څو یو ډله د سولې خبرو ته چمتو او په وسیله یې امتیاز ترلاسه کړي او بل ډله په دوامداره توګه جګړې ته آماده کړي. له دې وړاندې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو ویلي وو چې د دوی ترمنځ اختلافات ډېر سطحي دي، خدا چې اوس جلا شوی ډلې ځان ته بل مشر ټاکلی. په دې اړه تر اوسه د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو تبصره نه ده کړې. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي له ملا اختر محمد منصور څخه جلا شوي کسان ډېر بانفوذه دي او کولی شي چې د ملا اختر محمد منصور په ماتولو کې رغنده رول ولوبوي.
خبري ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
د افغانستان مدني ټولنې وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او نور وسلوالو لخوا د نفاق اچولو د مخنیوي لپاره پکار ده چې ملي غونډې جوړ شي. دغه مدني فعالان چې په زابل کې د وو ملکي کسانو د سر پرې کولو د غندلو په خاطر نن په کابل کې راټول شوي وایي د افغان چارواکو ترمنځ نه همغږي په هیواد کې خپل سره کړنو ته زمینه برابره کړې ده. یوسف خان ځدران پرې رپورټ لري.
په داس حال کې چې د ځینو کړیو لوخا ورستي او تاریخوالو او وژنو ته قومي بڼه ورکول کیږي، مدني فعالان وایي چې ترګری قوم او مذهب نه پیژني او هرڅوک قرباني کیدی شي. لږونه مدني فعالان په داس حال کې چې باران ورېدو د سه‌شنبه پورس په کابل کې سره راټول شي وو او په زابل کې د ملکی کسانو په وژنو ویر کوو. دا فعالان په ورستي وژنو افغان حکومت ګرمبولیا وایي چې د چارواکو ترمنځ نه همغږي او کله ناکله سیالي د دې سبب شوی چې عام افغانان د هر ځای قرباني شي. مدني فعال حمیدا وردګ وایي خلک باید سره یو شی او د داسې وژنو پښتنه باید خپل افغان ملت وکړي.
ما عبد الله او غنی را نه میخوایم.
دا وایي زه داسې عبد الله او غنی نه غواړم چې زما د نه کلن ماشوم سر دی په حکومت کې پرې کیږي او زه دې ونه شم کولای چې د سر خاورې ته ورشم. تیار لس کال شو نور څه توان نه دی پاتې. چاته ازبک ویل شول، چاته بلوچ، چاته هزاره او چاته هم پښتون. یو لبل سره اچولی نور مو توان خلاص دی.
بریا قوم نه سبود نه.
په دې ورستیو کې د داعش ډلې ته اړوند وسلوالو په زابل کې لو کسان نه چې درې خزي او دوه شمان پکې شامل دي سرونه پریکړل. ویل کیږي چې دا کسان تیر میاش د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې د داعش کسانو نیولی وو او تازه مړی پیدا شوی دی. لدې یو ورځ وړاندې د زابل محلي چارواکو ویل چې طالبانو د داعش هغه ته کسان اعدام کړي چې لا هم خلکو یې سرونه غوڅ کړي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دوشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې دا پیښه لوی جنایت او ستره غمیزه وبلله. په زابل کې د وروستۍ پیښې که څه هم ګڼ غبرګونونه راپارولي، خو د دغې ډلې لخوا دا لومړی دا ډول یو ځای وژنې نه دي، بلکې له دې وړاندې په ننګرهار ولایت کې هم لس کسان د بمونو په واسطه الوزولي وو. مشرانو جرګه وایي چې د مخ پر زیاتېدونکي دا ډول وژنو مخنیوي ته باید افغان حکومت پاملرنه ډېره کړي تر څو بیا داسې پیښې تکرار نه شي. د دغې جرګې لومړی مرستیال محمد عالم عزتیار چې د سې شنبې په ورځ یې د مجلس مشري کوله، د زابل وروستۍ پیښې د عاملینو د نیولو غوښتنه وکړه. دی وایي څوک د یوه جنګي بندي سر په داسې شکل نه پرې کوي لکه د دوی چې پرې کړي دي. حکومت مکلفیت او مسؤلیت لري چې د دغې بدې پیښې عاملین ونیسي او د هیواد د وګړو څخه ملاتړ او دفاع یې وکړي او امنیت یې تامین کړي تر څو بیا څوک ونه شي کولی چې په داسې کار لاس پورې کړي. له دې وړاندې ولسي جرګې هم په دې اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په زابل کې د وروستۍ یو ځایي وژنو څخه د مخالفینو هدف د قومونو ترمنځ د بدبینیو جوړول دي. د دغې جرګې اداري هیئت په دې باور دی چې هیڅ ډله نشي کولی افغانان سره جلا کړي، بلکې ټول به په ګډه د داسې هدفونو د مخنیوي په خاطر راغونډیږي.
د افغانستان په جنوب کې د ناامنیو د ګواښونو په سلسله کې په هلمند کې له څو ورځو را په دې خوا یو شمیر مخابراتي، البته ډېرې مخابراتي شبکې کار نه کوي. د دې شبکو مسؤلینو ویلي چې دوی ته ګواښونه شوي، خو د هلمند چارواکي او مدني ټولنه پر مخابراتي شبکو بیا انتقاد کوي چې د پردیو په لمسون خلکو ته خپل خدمات بندوي. الیاس دایی پرې رپورټ لري.
یوه اونۍ اوړي چې په هلمند کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. ویل کېږي دغه شبکو ته وسلوالو طالبانو ګواښ کړی دی او په لشکرګاه کې د هغو د فعالیتونو د بندېدو غوښتنه کړې ده. د هلمند ولایتي شورا او مدني ټولنو په ګډه خبرداری ورکړ که چیرې یاد مخابراتي شبکې په دوو ورځو کې له سر فعالیتونه پیل نه کړي، دا مو خلکو سره به یو ځای سي او د دې مخابراتي شبکو ټاورونه به چپه کړي. د هلمند ولایتي شورا مشر کریم اتل په یوه خبرې ناسته کې د مخابراتو د وزارت څخه غوښتنه وکړه چې د مخابراتي شبکو پر مسؤولینو فشار راولي او د بیا فعالیت لپاره اړ باسي.
دولت تاسو ته د کار جواز درکړی دی. د دولت په هغه سیمو کې چې هلته امنیت وي تاسو اوسېږئ، هغه ساحې چې تاسو غوښتي دي دولت هغه مځکې ستاسو په اختیار کې درکړی دي. امنیت مو دولت نیسي او خپلې شبکې د یو چا چې هغه د پردیو په لمسون باندې راځي دلته تاسو ته فقط په یو ټلیفون کې وایي چې تاسو شبکې بندې کړئ. تاسو پر خپلو عامو خلکو او د دولت د ستونزو او مشکلاتو په وخت کې ارتباطاتو قطع کوئ. نو موږ په لحاظ د خپلو قانوني اصولو صلاحیتونه او مسؤلیتونه څخه په استفاده باندې که چیرې زموږ مشکل ته رسیدګي ونه سي، موږ به هم پر دولت غږ وکړو چې جواز درڅخه واخیستل سي او هم به پر خپل ولس باندې غږ وکړو چې هغه مځکه چې دولت درکړي دي هغه به د هلمند ولایت خلک درڅخه واخلي او تاسو ته به جواب درکړي.
د مخابراتي شبکو له جملې یوازې حکومتي شبکه سلام کار کوي او د کارونکو د ډیر بیروبار له امله وړ خدمتونه هم نسي وړاندې کولای. د ولایتي شورا منشي عطاول افغان وایي دولتي چارواکي د سلام او افغان ټلیکام له مخابراتي شبکو څخه په پراخه توګه کار اخلي او په دې برخه کې د چتون سره مخامخ شوي. خو یوازې هم ولسته چې د تیرې وی ونې را په دې خو د مخابراتو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوی.
دولت مخابره فعاله ده، ټلیفون یې فعاله دی، سټلایټ یې فعاله دی، هیڅ ستونزې مشکل په دغه کې دولت نه دی جوړ شوی. دغه شبکو په بندېدو کې دا یوازې بیچاره او غریب ولسته چې د دې څخه رنج وړي او دغه ستونزې سره مخامخ دي. او د مخابراتي شبکو د مسؤلینو څخه هم دا غوښتنه ده چې موږ نور صبر او زغم ودیته نشو کولای.
د هلمند مدني ټولنې مشر سردار محمد همدرد په دې خبره ناسته کې وویل ګڼو سوداګرو ورته د مخابراتي شبکو د بندېدو له امله د ورپېښو سو تاوانونو په خاطر شکایت کړی دی. همدرد وویل د مخابراتي شبکو د فعالیت بندېدو د خلکو په اړیکو، کاروبار او عادي ژوند باندې بد اغېزه کړې ده. د وسلوالو څخه غوښتنه وکړه چې د مخابراتي شبکو د فعالیت په بندولو یو بل ته زور ونه شي او خلک له دې عمله د ستونزو سره مخامخ نه کړي.
زه د هلمند مدني ټولنې په لادرس نن پر ټولو باندې ځخ کوم، هم پر وسلوالو باندې، هم پر دولت باندې. هر هغه څوک چې مخابراتي شبکو ته زیان اړوي، زه فکر کوم چې دا ولست ستونزه اړوي او دولت اوس هم ځینې شبکې سره چې دغه څخه استفاده وکړي، خو یوازنی ولست چې د دې ځان ورته اوړي.
په هلمند کې اوس مهال د روشن، افغان بیسیم، اتصالات او ام ټي ان خصوصي شرکتونو ترڅنګ افغان ټلیکام او سلام دولتي شرکتونو هم فعالیت کوي چې لومړنی څلور خصوصي شرکتونو د تیرو څو ورځو را په دې خوا خپل خدمتونه په ټپه درولې دي. محمد علي استاي، د ازادي راډیو هلمند.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
نروی اعلان کړی دی چې په وروستیو کې دغه هیواد ته ورغلي افغانان به خپلې خاورې وباسي. په دې کې کوم افغانان شامل دي؟ له کومې نیټې وروسته ناروې ته داخل شوي افغانان ښایي وایستل شي؟ په دې اړه له ایساستانګزي سره چې په ناروې کې د کډوالو د څانګې په برخه کې کار کوي احمد شیبر مرکه کړې ده او لومړی ترې دا پوښتنه کړې ده چې دا خبر درې کومو افغانانو ته ورکړل شوی دی.
دا قید په مجموع کې ټول افغانانو پاک ده، خو له دې چې ډېر افغانان اوس د روسیې له سرحد نارې ته داخلېږي او په دې کې هغه افغانان هم شامل دي چې دوی ډېره موده په روسیې کې پاتې شوي او ژوند یې کړی ده، نو په دې برخه کې ډېر جدي دي. دوی وایي چې حتی هغه افغانان چې له اتلسو کم عمر هم لري سرپرست باید ورته اړتیا سته، سرپرست ولري، دلته حتی هغوی ته هم که ډېر مجبوریت ولري موقتی ویزا ورکړل شي چې اتلس کلن شي بېرته ولېږل شي افغانستان ته. زه فکر کوم د اوس د ناروې د حکومت سیاست په ټول کې د افغانانو لپاره همدا ده چې که د افغانستان ځینې ولایتونه ناارامه دي، کابل یا ځینې نور ولایتونه ارامه دي، هلته دوی ژوند کولی شي. په دې برخه کې دوی ژبي تنها د روسیې سرحد نه بلکې د ټولو افغانانو لپاره فکر کوم دا فیصله شوې ده.
ستاسو په فکر باندې دغه خبرداری د ناروې تر څه حده جدي ده او کوم افغان کډوال په دې کې شاملې شي چې له کومې نیټې تر کومې نیټې ناروې ته داخل شوي؟
دغه فیصله جدي په دې ښکاري چې نه یوازې د حکومت کې داخل ګوندونه، حتی مخالف ګوندونه هم په دې یو خپل دي چې هر افغانان چې اړتیا نه لري هم خوندیتوب ته ضرورت نه لري هغوی باید بیرته ستانه کړای شي. دوی وایي چې موږ باید دا سیګنال ورکو یا دغه پیغام ورکو نور نړۍ ته، وکړو جوته چې هلته جنګ او نارامي ډېر نه ده چې نور ناروې دومره خوندي ځای نه ده د یو کسانو لپاره چې د هغوی په وطن کې جنګ جګړې نشته. یعنې باید تفکیک وشي د هغو چا لپاره چې په وطنو کې جنګ جګړې لکه سوریه او یا د هغو کسانو لپاره چې ډېر پکې وضع خرابه نه ده لکه افغانستان.
له ایساستانګ زیسره چې په ناروې کې د کډوالو د څانګې په برخه کې کار کوي احمد شیبر مرکه کړې وه. په تیر بیا د افغان کډوالو په وړاندې د ناروې د سختو اقداماتو په باب بشپړ مرکز موږ په نورو خبرونو کې اوریدلی شي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر او د اسرائیل صدر اعظم پرون په سپینه ماڼۍ کې سره ولیدل او د خبرو اصلي موضوع هم د ایران اټومي موافقه وه. تفصیل د اجمل ان پرپورټ کې
ولسمشر بارک اوباما تر دې غونډې مخکې ویلي و دواړه لوري یعنی امریکا او اسرائیل غواړي چې ایران د اټومي وسلو له جوړولو راوګرځوي، خو اختلاف یې پر یوې وړې مسلې دی او هغه دا چې آیا د جولای په میاشت کې له ایران سره شوې موافقه به دا هېواد د اټومي وسلو له جوړولو منع کړي او کنه. پر دې سربیره ولسمشر بارک اوباما وویل دواړه هیوادونه ګډ کار ته چمتو دي څو باور وکړي چې ایران د شوې موافقې سره سم عمل کوي او همدارنګه تهران په منځري ختیځ کې د بې ثباتۍ لپاره له هڅو منه کړي. ولسمشر بارک اوباما وویل موږ په دې اړه چې ډاډمن کړو ایران اتومي وسلې نه جوړوي کوم اختلاف نه لرو. موږ په دې کې هم اختلاف نه لرو چې خی ایران د بې ثباتۍ ځینې هڅې وکړي چې مخه یې باید ونیول شي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه له همدې کبله موږ هڅه کوو چې زموږ په لیدلورو کې شریک ټکی ومومو. د ولسمشر بارک اوباما یو لوړپوړي چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د اوباما او نتنیاهو په دوه ساعته مثبتو خبرو کې دواړو خواو پر دې بحث وکړ چې څنګه ډاډمن کړی چې ایران د شوي اتمی موافقې سره سم خپلې ژمنې عملي کړي. د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ندی ویلي چې له ولسمشر بارک اوباما سره په کوم مسلو خبرې کړي، خو نو موري ورسره د امریکا په یو سیډنیز مرکز کې د وینا پر مهال ویل موږ په یو توافق یو هڅه کوو چې پر ایران فشار وساتو. نتنیاهو وایي چې ولسمشر بارک اوباما ته په څرګنده ویلي اسرائیل به د سوریې د سولې داسې یو هواري ته غاړه کې نګدي چې پکې ایران د اسرائیل خلاف د سوریې د خاورې لکارولو منشبه نه وي، هغه که په مستقیمه توګه بیا او که د حزب الله د ډلې په وسیله. نو موري ویل د اسرائیلو دفاع د سوریې په وسنی وضعیت کې د لومړنۍ اندېښنه ده.
رازوی و گردی میسته ده کابل بانک لوی پوره وړی خلیل الله فیروزی چې د لاسو کالو بند سزا ورکړل شوی ده په ورستو کې چا خوشی کړی و. دا هغه موضوع ده چې اجمل تورمان پرې خبرې کړې دي البته له یو شمیر کارپوهانو او مسولینو سره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مو ومنئ. قدرمن اوریدونکو که تاسو په یاد وي په 2010 کال کې کله چې کابل بانک دیوالی شو یو وجه دا و چې د کابل بانک سهم لرونکو غیر قانوني قرضه خسته وي چې شاوخوا 900 میلیونه ډالر کې دي. تر هغه وروسته شاوخوا یو کال مخکې کله چې د ملي وحدت حکومت راغی نو د دغه بانک په خانه رئیس او مرستیال خلیل الله فیروزی او شیخ خان فرنود د محکمې لخوا تقریبا په 10 کال حبس او تقریبا 500 میلیون ډالر قرضه چې د بیت المال پیسې وي دا باید دولت ته ورکړي. نو ستر محکمې دغه شان د کابل بانک د پوروړو خاغلی محمود کرزی، عبدالغفار داوی او حسین فهیم جایدادونه چول دای هم کنګل اعلان کړل. خو خلیل الله فیروزی څو ورځې مخکې له حبس خوشی کیږي او راضي د خاري پراختیا له وزارت سره یو تړون لاستی کوي د کور جوړونې د یو خارګوټي. ولسمشر غنی و اعلامیه ورکړي د جمهوری ریاست د خوای و اعلامیه خبريږي او په دغه اعلامیه کې تر هغه وروسته چې انتقادونو سره مخ کیږي دغه عمل دغه تړون لغو اعلانېږي. خو جمهوری ریاست په خپل دغه اعلامیه کې لیکي چې دغه کار د اوست نیت لمخې شوی یا د خنیت لمخې د چې دغه موضوع څنګه دا په دې کې را سره نن په ګردي میز کې ملمانه دي د ولسی جرګې غړی خغلی عبدالرحیم ایوبی او دغه شان د حقوقي چارو کارپو خغلی سمیم امین. خغلی ایوبی ستاسو په نظر د خنیت لمخې دغه موضوع څنګه آیا ولسی جرګه په دې اړه څه خبرګون خودلی نه دی خودلی ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې حکومت افغانستان یا رئیس جمهور د افغانستان یا د رئیس جمهور قانوني مشاور یا د شې حکومتاري مشاور احمد ضیا خان مسعود دا خبره کوي چې د شم مخي یا د شک نیت لمخي موږ د 15 کال څخه د 10 کال تر 15 کال پورې چې د محکمې په کاتي حکم باندې مجرم سوی دی هغه راوېستي د دې لپاره چې شنیت دی. زه فکر کوم چې دا د افغانستان په اساسي قانون د افغانستان په ملت باندې ورشخند دی او سپکاوی دی او توهین دی د محکمې د حکم. دا چې پارلمان په دې متعلق باندې څه وایي متاسفانه یو شمېر د پارلمان غړي او وکیل صاحبان د مشرانو جرګې هم په دې مجلس کې ناست په کله چې شیرخان پرنود یا پیروزی هر څوک چې معلوم سم نه دی زده دا هلته راځي او یو شمېر وکیل صاحبان هم هلته ناست دي او د رئیس جمهور د شې حکومتداري احمد ضیا خان مسعود هم هلته ناست دي او د رئیس جمهور قانوني مشاور متاسفانه بدبختانه چې داسې یو څوک مشاور دي چې د افغانستان د قضا بیړه یې ورغړک کړل. د دې اساسي قانون د تطبیق په نامه باندې دا وخت تقریبا د 30,000 پورې بندیان موږ په بندیخانو کې لرو او دا په دې خاطر بندیان دي چې د افغانستان اساسي قانون او جزایی قوانینو ته به احترامي کړي ده، قتل کړي دي، غلا کړي دي، رشوت اخستې دي، اختطاف کړي دي، جاسوسي کړي ده، مملکه کې پریب کړي دي، د بندیخانو تر شا کې نول سوي دي. مګر څوک چې د اساسي قانون د تطبیق مسولیت لري هغه چې د اساسي قانون خلاف ورزي کوي څوک ورته باید سزا ورکړي.
امین صاحب له حقوقي نظره ستاسو په نظر باندې یو څوک چې هغه په 10 کال محکوم شوی وي هغه له اپ سره ایستل او یو تړون ور باندې لاسلیک کول ستاسو په نظر باندې د قانوني القرارات څنګه ده؟
نوړه باید دا وایي چې افغانستان اساسي قانون یو سل نه هیڅ څه ماده حکم کوي چې د محاکمو قطعي او نهایي حکمونه یعنی درې محکمې په تایشي وي بیا پر اعتراض نه شي تې نظر مسلې ختمه شوي وي دا واجب التعمیل دی. واجب التعمیل په دمانه چې دې کې نور څه ګوتې نشواله هم قاضي القضات هم رئیس جمهوری ولې د برته د افغانستان د اساسي قانون څلور شپږم ماده تلسم فقره کې به دا صلاحیت فقط رئیس جمهور ته ورکړل شوی دی چې کولای شي چې یو موضوع کې اتخاف او تخفیف راوړي. خو هر کله چې تنفیذي حبس حبسونه موږ په دوه ډوله لرو، یو تعلیقي دی یو تنفیذي دی. تعلیق معنا په راتلونکي کې د کوم جرم وکړو دا حبس هم درته حسابېږي، خو تنفیذي دا معنا چې ته اوس په محبس کې ناست یې همدا ورځ نه شروع دی. په حبس کې د انسان ازادي سلبېږي. وخت چې آزاد انسان کله چې یو قرارداد کې نو قرارداد متن وي چې داسې په داسې حالت کې چې د آزاد او آزاد انسان مو د کامل شرعي تصرفاتو څخه برخمن دا قرارداد کوم دلته آزادي نشته دی. د قرارداد رکن له منځه لاړه. د قرارداد رکن چې آزادي ده المزلړه بنان دا قرارداد غیر قانوني دی مطلق اند اساسي قانون خلاف دی مطلق اند جزاد قانون خلاف دی چې شخص خپل لس کله حتی
نه دغه خپل چې دی مابوس اپسا را خوشی کیږي مثلا د څو ساعتونو په دپاره کام وي آیا دا یو حقوقي نظر دا موضوع څنګه ده
مطلق انجرم دی مطلق اند یو شخص رويستل په هغه صورت کې چې عاجل اړتیا وي عاجل اړتیا د افغانستان قانون جزایی اجرات قانون او د محبس قانون تعریف کړی ده ولې دې ته موږ عاجل اړتیا نشولې په دې موضوع کې څو کسانو د فعلي قوانین نافذه قوانینو خلاف کار کړی دی د محبس قومندان هغه څوک چې د محبس د قومندان په صفت دنده سرته رسوي په کوم حکم د اجازه ورکړي چې دا شخص د حبس څخه راووځي دویم د جمهوری ریاست حقوقي مشاورت حقوقي مشاورت د خپل صلاحیت څخه په اوج سره سوء استفاده وکړله یعنی دا صلاحیت ماته معلوم نه دی چې ده په کوم حد باندې سوء استفاده وکړله ده په یو مکتوب باندې سړی د محبس نه راویستل کیږي او راځي قرارداد کوي دلته دا هر عمل چې موږ یو دا هر عمل جرم دی دیزي کې نور جرمونه واقع شوي دي د افغانستان ستره محکمه هم چې غلی پاتې دا هم نسبي جرم سرته رسوي چې ولې ته د خپل د حکم څخه دفاع نشې کولی که دفاع کې په هماغه ورځ باندې چې دغه شخص دلته قرارداد کوي ته باید موجود وي تاسو وګورئ په قندهار کې یو ساده معامله کیږي یو قاچاقبر خوشې کیږي چې په هغه کې امیر د محبس بندي کیږي چې تر ننه پورې په محبس کې پروت دی ولې دلته د دې سړي په معامله کې ولې دا سړی قومندان د محبس بندي نه شو بنان دا هر معامله ده او باید تطبیق شي
مننه امین صاحب موږ غوښتل چې په دغه بحث کې د لوی څارنوالۍ ویان هم له موږ سره ګډون وکړي هغوی تر اخرینو شیبو پورې وعده وکړه چې د تلیفون له لارې به له موږ سره شریک شي بحث کې ولې هغه کافي اندازه معلومات چې دی مستند پرې وغږېږي د هغې د نه شتون له امله دوی به خله وغوښته دغه شان د کابل بانک د تصفیل ادارې څخه هم موږ هیله کړې وه چې په دغه بحث کې یو غړی ګډون وکړي هغوی هم بخښنه وغوښته ښاغلی ایوبي اوس مهال چې دغه کار شوی نړیوال په دې شرط ویل چې موږ به له افغانستان سره مرسته کوو چې فساد به ورکیږي موږ هم ژمنه کړې وه چې فساد به ورکیږي په دغسې یو شرایطو کې آیا نړیواله ټولنه به څنګه اعتماد پر موږ باندې وکړي چې مرستې وکړي فکر کوئ چې اوس هم له د اعتماد وړی وو
زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه په دې باندې باور ده په دې باندې پوه ده چې دوی د همدغس اشخاصو تر شا ولاړ دي دوی د افغانستان ملت سره کومک نه کوي که د افغانستان د ملت سره کومک کوي د دغسې نامشروع حکومتونو په توسط یې کوي چې هغه د افغانستان د ملت نمایندګي نه ده که د افغانستان که نړیوال د افغانستان د ملت سره مرستې کوي نو د دوی خارجي بانکونه چې کوم اکاونټونه دي هغه دې بند کړي د دې چې کوم نامشروع جایدادونه دي په هغو ممالکو کې هغه دې بند کړي د دې اولادونه کورنۍ چې په امریکا او لندن او فرانسه او جرمني او دوبۍ او قطر او عمان او پاکستان او ایران کې زندگی کوي هغه دې افغانستان ته راډیپورت کړي
د کابل بانک په اړه چې په وروستیو کې د بانک لوی پور وړی خلیل الله فیروزی خوشی شوی او په دې اړه بحث د بحث کول شي تاسو د ازادي رادیو په نور خبرونو کې واوري په انټرنیټ کې هم دا بحث شته کولای شي الته واوري په تمه د ازادي رادیو ټکی اورګ دا د نړۍ د مشهور سندرغاړي او کمپوزیتور جان لینن د گیتار غږ دی د هغه گیتار چې د تیر شنبې په ورځ د امریکا د لاس انجلس د بیورلی هیلز په یوه لوکس سیمه کې په یوه مزایده کې په 2.4 میلیون ډالرو وپلورل شو د گیبس په نوم پلورل شوی گیتار هغه گیتار دی چې جان لینن د بیتلز په نوم د هنري ډلې په لومړني ثبت شوې سندره کې چې لف می ډو نومیږي غږاو لینن دغه گیتار په 1928 کال د لیورپول د موسیقي د آلاتو د خرڅلاو په یوه دوکان کې په 1.1 پاوند اخیستی و دغه گیتار چې 40 کاله ورکو تر اوسه درې ځلې پلورل شوی او ارزښت یې $300,000 اټکل شوی و چا چې دغه گیتار په 2.4 میلیون ډالر رانیولی دی نوم یې پټ ساتل شوی دی جان لینن د گیبسن گیتار د بیتلز د هنري ډلې د موسیقي یوازنۍ آله نه ده چې په دومره لوړ قیمت پلورل کیږي د بیس ډرم آله چې د دې ډلې یوه بل غړي رینګو سټار غږوله په 2.15 میلیون ډالر امپرولل شوې وه Love me do خبری ساعت له ازادي راډيو اوري په دې خبری ساعت کې مو پر دغه مهم موضوعاتو راپورونه او مطالب لرل. د افغانستان مشرانو جرګه ویل د عایشه او طالبانو څخه د ننګرهار پوهنتون د یو شمېر محصلانو ملاتړ د ثبات او تحصیلي نظام په زیان دی او چارواکي باید د دې کار مخه ونیسي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي چې په دې اړه جدي څېړنه کوي. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي که طالبان په ډلو ویشل شوي وي دا د نظام او د افغانستان د خلکو لپاره ښه خبره ده، خو د سولې د خبرو په ګټه نه ده. ناروې ته د افغان کډوالو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې د ناروې حکومت د افغان کډوالو په وړاندې سخت مقررات غوره کړي دي. دغه راز واموریدل چې د امریکا ولسمشر او د اسرائیل صدر اعظم په وروستۍ کتنه کې د ایران پر اټومي موضوع خبرې وکړي.